رادیو آزادی حامی دموکراسی.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ حق له ازادي راډیو ری په تخنیکی چارو کې را سره امان امیر زه ملګرتیا کوي. په دغه پروګرام کې تر 15 بجو د افغانستان د روانو سیاسي امنیتی او ټولنیزو حالاتو په اړه تازه راپورونه مرکې درته خبرو چې تر ټولو مهمه به په کندوز او هلمند کې وروسته امنیتی وضعیت او د بروکسل کانفرنس وی خطرارس مخکی خبرونه لرو. په بهرنی خبرونو کې چې ورسته خبري یاوره هند وی وسلوالو د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوز پرې وی اډي بریټ کړي یو سرحدي ساتونکو وژلې او یو بلی ټپی کړي ده. د هغو 15 کسانو محاکمه نن د موسکو په پوزي محکمه کې پیل شو چې د کرملین د وژل شوی منتقد بوریس نیمتسوف په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د هر څه د افغانستان تر خبرونو ورسته چې ناجا صاحبه دراوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف بلجیم ته روان شو. د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي او د افغانستان د ولسي جرګې مشر له حکومت غواړي چې په هیواد کې د روانو جګړو په وړاندې یو نوې امنیتي ستراتیژي جوړه شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف په درې ورځني سفر د بلجیم پلازمینې بروکسل ته روان شو. د ولسمشرۍ مانی په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په بروکسل کانفرنس کې وینا وکړي او د اصلاحاتو خې حکومتولۍ د ښځو د حقونو د خصوصي سکتور د پانګونې اقتصادي ودې په نورو برخو کې به د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې بیان کړي. د افغانستان په اړه د بروکسل کانفرنس به سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جوړ شي چې د افغان چارواکو ترڅنګ د مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو استازي پکې ګډون کوي. د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دغه ولایت د والي ویان عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناوې امنیه قمندان او ورسره درې ملګري د یوې سختې نښتې په ترڅ کې وژل شوي، خو په وینا چې ناوې ولسوالۍ سقوط نه لري کړی.
نوی ولسوالی سقوط ندی کړی. امنیه قمندان چې واقعا په هغه ځای کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې باندې مقامات وښودلي، وروسته له هغه څخه په مخامخ جګړه کې شهادت ورسېدی او مین هم انفجار کړی په هغه ساحه کې، او درې نفره نور هم د نوموړي سره په شهادت رسېدلي دي.
خو وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو تر څنګ بیا ویلي چې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. بلورتا د هلمند د والي دفتر وایي د ناوې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قومندان د 15 سلويخ نورو وسلوالو مخالفینو سره وژل شوی. د دغه ولایت له خوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وسلوال د امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکنیو عملیاتو او مخامخ نښتې په ترڅ کې وژل شوی. دوی وایي د محل د ناوې ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ د امنیتي ځواکونو لاس کې دي او د سیمې ته تازه دمي ځواکونه هم رسیدلي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر له حکومت غواړي چې په هیواد کې د روانو جګړو په وړاندې یو نوې امنیتي ستراتیژي جوړ کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغې جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون وروسته وسلوال او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې د حملو په زیاتولو سره په افغان حکومت فشار راولي.
د سیمې استخبارات ډیره هڅه کوي چې د سولې پروسه بې نتیجه او بې ګټې تمامه شي، نو ځکه باید ولسمشر او اجرایي رئیس د هیواد د مشرانو سره د یو ځانګړې غونډې او د ملي شورا له امکاناتو د ولایتونو په کچه ګټه واخلي تر څو ځواب ویونکې ستراتیژي موجوده وي.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پالیسي جوړه شوې او دوی هڅې به شنډې شي. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د بخوانی ولسمشر سپکاوی غندلی او ویلي چې یو شمیر کړیو د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه د ملي مشرانو د شخصیتي ترور لپاره پراخي او زنجیري هڅې پیل کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبره پاڼه کې د حنیف اتمر له قوله ویل شوی چې د سپکاوی د دا ډول هڅو دوام به د دوی او د دوی د بهرنیو ملاتړو لپاره ښې پایلې ونه لري. د سرګندونې له هغې وروسته مطرح کیږي چې د افغانستان بخانه ولسمشر حمید کرزی د تیر جمعې په ورځ د برهان الدین ربانی د پنځم تلین په غونډه کې د مرګ پر کرزی له نارو سره مخ شو، خو خغلی کرزی هغه کسانو ته چې د مرګ پر کرزی چغې وهلي ویل په دې کار کې بهرنیان لاس لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
هنوی وسلوالو د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوس پر یوې اډې حمله کړې، یو سرتیری وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. پولیس وایي په بارامولا سیمه کې د هندي سرتیرو پر اډه د بریت نن سهار پای ته ورسید. دا بریت درې ورځې وروسته له هغې کېږي چې هند ویل د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر مرکزونو خاص عملیات کړي دي. پاکستان بیا دا ردوي چې ګواکې هندي ځواکونو د کنټرول له کرښې دې غاړه عملیات کړي دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د وسلوالو او هندي ځواکونو ترمنځ له ډزو وروسته د پاکستان او هند د پولیساتو ځواکونو ترمنځ هم ډزې تبادله شوې دي. د هغو پنځو کسانو محاکمه نن د مسکو په پوځي محکمه کې پیل شوه چې د کرملین د وژل شوي منتقد بوریس نیمتسوف په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. نیمتسوف چې د اپوزیسیون مخکښ غړی او د صدراعظم پخوانی مرستیالو په 2015 کال کې د فبروري په 8 نیټه کرملین ته نږدې په ډزو وژل شو. پنځو واړو تورنو کسانو چې د جنوبي چچین یا جمهوریت دي د بوریس نیمتسوف په ترور کې خپل لاس لرل رد کړي دي. څارنوالان وایي د پنځو متهمو ته د نیمتسوف د وژل لپاره 15 میلیونه روبل چې 2,40,000 ډالر کېږي ورکړل شوي وو. د نیمتسوف کورنۍ او پلویان تحقیق کوونکي د هغه د وژنې د اصلي طرح په پیدا کولو کې په پاتې راتلو تورن کړي دي. روسیه ولسمشر له امریکا سره د همکارۍ یو پروګرام وځنډو. د دې پروګرام له مخې د دواړو هیوادونو موافقه کړې وه چې د پلاتینیم او د تسلیحاتي ذخیرو یو څه برخه به له منځه وړي. ولادیمیر پوتین نن په یو فرمان کې وویل چې د روسیې او امریکا ترمنځ د پلاتینیم د تنظیم او انتقال موافقه د روسیې پر وړاندې د ده په خبره د متحده ایالاتو د غیر دوستانه اعمالو له امله وځنډېده. روسیې او امریکا په 2009 میلادي کال کې له کلونو مذاکراتو وروسته دا موافقه لاسلیک کړه. روسیه او امریکا د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې زیات پلاتینیم لري. دا مواد د اټومي وسلو په جوړولو کې استعمالیږي. د قزاقستان د الماتا له هوایي ډګر څخه نن یو شمېر پروازونه وځنډېدل او یو ترمینل له مسافرو تخلیه کړی شو. د الماتا د هوایي ډګر مسؤلانو وویل چې دا ګام وروسته له هغې پورته شو چې د یو مسافر په بکس کې ممنوعه مواد پیدا شول. چارواکي وویل دغه مسافر سره چې د ګرجستان مرکز تبلیسي ته روانو سیماب ډوله مواد پیدا شوي دي. دا کس دا مواد هوایي ډګر مسؤلانو ته ونسپارل او په زبلداني کې غورځولي دي. په دې اړه تحقیقات دوام لري. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر له آذربایجان څخه خپل لري یو ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله. پاپ فرانسیس پرون د باکو په هیدر جماعت کې د آذربایجان د مختلفو مذاهبو له پیروانو سره وکتل. نوموړي د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره وکتل او ویل چې د عبادت په ځای کې یو بل سره کتنه یو پیاوړی نښه ده چې مذهب د شخصي اړیکو ښه نیت پر اساس همغږي رامنځته کولی شي.
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سلام. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان صاف وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 9.14 اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23.14 ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 1.15. په غزني کې د تودوخې لوړه درجه 6.12 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 درجه ښودل شوې ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 4.14 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 6.15. په غزنی ښار کې د تودوخې لوړه درجه 4.12 او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 4.3 اټکل شوې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ته کې اور کوي پانه کې کتل او اوریدل شي. په پروګرام کې مدغه مطالب چمتو کړي دي. د کندوز ښار ځینې سیمې له نن سهار راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او له یوازې نننۍ جګړې شاوخوا 40 ټپیان او یو مړی تر اوسه روغتون ته وړل شوي دي. اخوا د هلمند سیمې چارواکي د ناوې د ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي.
نوی ولسوالی سکوت نه دی کړی. مخکې هم هغه قطعه ته او هغه ځواکونه چې په هغه ځای کې میشت وو هغه وتوانېدل چې ساحې تحدي کوشش ونی.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د بروسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره بلجیم ته ولاړ. د مالی وزیر په همدې ارتباط وویل د بروسل په کانفرنس کې مرسته کېدونکې پیسې به د ملي بودیجې له لارې په مصرف ورسوي.
انتظاراتی که ما از کنفرانس بروکسل داریم ای است که انتقال ای مساعدت ها از طریق بودیجه ملی ما.
افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر دیوید میلبن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په بروسل کنفرانس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د همکاریو نوی باب پرانیزي.
We are now set to embark on a new partnership with Afghanistan and we will start focusing on winning the
هله ده تر پایه را سره پات شي. بیا هم راغلی د کندوز امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له څو خواوو د کندوز په ښار حملې پیل کړي او افغان پوځیان هم ورسره په مبارزې بوخت دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر معصوم هاشمي ازادي راډیو ته وویل افغان هوایي پوځیانو د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو په هدف د کندوز ښار په بیلابیلو برخو عملیات پیل کړي. که څه هم ښاغلی هاشمي د طالبانو لاسته د کندوز د ځینو سیمو د سقوط په اړه باندې بې خبري خو د وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې له نن سهار راهیسې د کندوز ځینې سیمې له هغې ډلې امنیتي پوستې د سپینزر چمن د زاخیل نوابات سیمه او همداراز ځینې نورې مهمې سیمې د دوی په لاس کې دي او دوی وایي چې لا هم د پرمختګ په حال کې دي. همداراز ځینې نړیوالې رسنۍ چې د کندوز د اوسنۍ جګړې د پوښښ لپاره خبریالان هلته لري په ژوندي تصویرونو کې دا ښکاره کوي چې د کندوز ښار له خطر سره مخ دی او په ځینو سیمو کې عملا سخته جګړه د افغان پوځیانو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه ده. ویل کېږي د کندوز له نننۍ جګړې راهیسې چې له سهاره پیل شوې ده افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کندوز د حوزوي روغتون رئیس نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې یوازې تر دولسو بجو دغه روغتون ته شاوخوا څلوېښت ټپیان وړل شوي چې په منځ کې ډېر شمېر ملکیان هم و. د ده په خبره کېدای شي د ورځې په اوږدو کې د ملکیانو د تلفاتو او د ټپیانو شمېر لا پسې اوږد شي. هڅه کوو چې په دې اړه باندې په کندوز کې له خپل خبریال اجمل آریان سره تماس ونیسو خو تر هغې مخکې چې دغه تماس برقرار شي ورزو هلمند ته. د هلمند د والي ویان د ناوې د سقوط خبره رد کړه. د هلمند والي ویان د مرزواک نن په یو خبري غونډه کې وویل د ناوې امنی قمندان ورسره ملګري چې درې ملګري یعنی پولیسو د یوې سختې نښتې په ترڅ کې وژل شوي خو د دغې ولسوالۍ مرکز نه بیرته طالبان په شا تمبول شوي دي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان سره تماس برقرار شوی دی. آریان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. د کندوز تازه حال څنګه دی؟ جګړه پیل شوې ده افغان پوځیان ورسره مقاومت کوي له وسلوالو طالبانو سره که څنګه آیا پرمختګ لري؟ بله آریان صاحب زما غوړې مهرباني وکړئ. آریان صاحب مهرباني وکړئ موږ ستاسو غږ اورو. لطفا د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې تازه حال راکړئ. څنګه حال دی په کندوز کې؟ بلې لکه څنګه مو چې واورېدل اړیکه پرې شوله خو بیرته به ورشو د هلمند راپور ته. په هلمند کې مې لکه څنګه چې مخکې ویل د ناوې ولسوالۍ د سقوط خبره د چارواکو لخوا رد شوې ده.
که څه هم په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل د دوشنبه په سهار د ناوې ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک رد کړ. ویل د وسلوالو د سری کې تیر ډلیز بریده په شاتم بولې دی او د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ تعمیر د حکومتي سرتیر پولکه کې دی. عمر ځواک چې په یوه خبرې ناسته کې خبریالانو ته معلومات ورکول ویل د ناوې امنیت قمندان سمنوال احمد شاه سلیم او د هغې درې ملګري د دوشنبه د سهار په جګړه کې وژل شوي دي.
د وسلوالو مخالفینو سری کې ته د ناوې ولسوالۍ په مربوطاتو باندې د ناوې ولسوالۍ په اړوند ولسوالۍ او قمندانۍ تهاجمی بریدونه وکړل چې بالاخره افغان قوتونو خپل مقامات وښودی او تر ډیره بریده ورسره وجنګیدل، وسله والو مخالفینو ته یې تلفات واړول او تر څنګ یې افغان امنیتي ځواکونه هم شهیدان او زخمیان لري. نوي قوتونه چې هغه هوایی او ځمکني کتاب دي هغه نوې ولسوالۍ ته رسېدلي دي. هغه کتاب چې هوایی د هوا لخوا څخه د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي هغه توانېدلي دي چې ولسوالۍ په خپل ولکه کې وساتي.
د والي ویاند وویل په ناوي کې د امنیت د پراختیا په خاطر عملیات کوي او د دې کار دپاره کافي اضافي کماندوي سرتیري استول سوي دي. ځواک په تیرو څلورو ورځو کې د لشکرګاه په مربوطاتو او د ناوي په ولسوالۍ کې د وسلوالو د تلفاتو شمیر 130 تنه یاد کړ چې یو شمیر پکې د وسلوالو مهم قمندانان هم دي. هغه د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل. د هلمند ولایتي شورا د ناوي ولسوالۍ د سکوت په پیښه کې د هغې د امنیت قمندان د وژل کېدو پر مسله اندېښنه وښودله او د مرکزي حکومت څخه یې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د شورا رئیس کریم اتل په یوه خبري ناسته کې وویل د لشکرګاه محاصره د کندوز سره ورته حالت ته رسېدلې. اتل وویل که تازه دمې سرتیري را ونه رسېږي او د لشکرګاه په شاوخوا کې عملیات پیل نه سي موجود سرتیري د جګړې د مهارولو توان نه لري.
د ناوي ولسوالۍ مرکز نن سهار تقریبا 9 بجې شاوخوا د ولسوالۍ تعمیر او د امنیت قمندانۍ تعمیر زموږ د افغان امنیتي ځواکونو د لاسه وتلی دی. دا اوس هم هلته جګړه ډېره شدیده روانه ده او د امنیت قمندان ډګروال مشاخان هم په شهادت رسېدلی دی چې د مخالفینو لخوا یو ماین ځای پر ځای شوی او پر هغه ماین باندې موټر ختلی دی. که چیرې دغسې وضعیت په هلمند ولایت کې دوام ولري او زموږ هغه سربازان او هغه امنیتي سرتیري چې هغه په د جنګونو په خطونو کې دي، د جنګ په لومړۍ کرښه کې دي، کېدای سي چې زموږ دغه بعضې سیمې چې دا اوس په لاس کې لرو دا هم د لاس څخه ووځي، ځکه چې زموږ افغان امنیتي سرتیري ډېر سخت خسته سوي دي.
څلور ورځې کېږي چې د لشکرګاه په ټولو اړخونو کې جګړه روانه ده. په خاص ډول لویدیځ کې د درېیمې امنیتي حوزې یو شمېر سیمې طالبانو نیولې دي او د افغان ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي او د ښار څلورمه حوزه یو کال پوره کېږي چې د وسلوالو په ولکه کې ده. وسلوالو طالبانو هم د نوې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د دوی د ویاند کاري صوب احمدي له ادرس رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دوشمې په سهار د نوې د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ د یوه هموي ټانک په واسطه ځانمرګې برید کړی دی. ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي. ولسوالۍ نیولې ده خو حکومتي مسؤلین دا خبره نه مني. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند مو د ورستۍ امنیتي وضعیت په اړه باندې چې ناوی سقوط نه دی کړی د چارواکو په خبره رپورټ واورید. اوس بور شو کندوز ته. په کندوز کې د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل آریان سره زموږ ارتباط برقرار شوی دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ د کندوز ښار په هغو سیمو کې چې طالبانو په لاس کې ورسره جګړې کیږي د افغان پوځیانو لخوا که څنګه او حالات څنګه دي ورستۍ؟
زختي سلام الله تاسو دی غزیر دی او رجم کته زموږ کومه له سهار درې بجو نه تر اوسه پره د کندوز شاو خاص مو کې نږدې یو کلمې مرکز یو کلمې کې درنه جګړه جریان لري. اته د کلشنکوف یو د پکا برمیټ کې خپل خار کې اوریدل کیږي. نور خلګم به ته ویل زیری کې دي همدارنګه ځای وسیل کې وای چې د کندوز داخل سیمه همدارنګه د قباخانه سیمه د خاتنه سیمه د قواخانه سیمه د سیدرک سیمه د کابل بندر د ټولو وسلوالو طالبانو نیولې دي. همدارنګه لویدیځ لور ته د خانآباد بندر او شمال لور ته د زرخرید سیمه د ترکمنانو سیمه دا وسلوالو طالبانو نیولې دي. نور درنه جګړه جریان لري او ځایي اوسېدونکي وایي چې وسلوالو طالبان جګپور ودانۍ ته ختلي له ځینې افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. خو څو شېبې وړاندې په ولایت مقام کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا غوښته چې د کندوز والی د ملي امنیت رئیس امرنګ د په شمال کې د 1200 هم شین کلیودو براستیال هم برخه درلوده. د په شمال کې د 200 هم شین براستیال بریګ جنرال رجب علي راشد وویل چې وسلوال طالبان په دې سورو کې د دریو سالو کې د افغان امنیت ځواکونو په تفصیل ملات کې ډېر مرګ جوړ لیدل دا او څه ته دي.
بله، ځینی آریان صاحب، ځینی رسنۍ عملا د خرکی چې په کندوز ښار کې په کوڅو کې جګړې روانې دي، وسلوال طالبان له ځینو ځایونو په افغان پوځانو باندې حمله کوي، دغه خبره تر څومره پورې دقیقه ده او دوی ومنله چې ځینی سیمې لا د طالبانو لاس کې دي که څنګه؟
دغه خبره د کندوز ټول اوسیدونکي تاییدوي.
چارواکو څه وویل؟ چارواکو
دغه پریس کانفرنس کې دغه چارواکو دغه خبره تایید نه کړه. دوی وایي چې جګړه روانه ده په یو ځینې سیمو کې. دوی وایي تاکتیکي تر شاتای تګې کړې ده او په ځینې سیمو کې دوی بیا وایي چې طالبانو په شاته بولي دي. خو بیا په ورته وخت کې زویلا مجاهد چې ځان د وسلوال طالبانو ورانه مرسې کوي دوی وایي چې دوی د کندوز ښار لور ته ډېر پرمختګ کړی او ډېر
مننه کوم اجمل آریانو چې د کندوز د وروستي وضعیت په اړه باندې چې هلته اوس نامنه زیات شوي دي له موږ سره خپل جزئیات شریکول. په کندوز کې له نن سهار راهیسې ځینو سیمو کې په ښار کې دننه سختې د ښار دننه او د خلکو په خبره چې د ښار دننه ځینې سیمې هم د طالبانو لاس کې لوېدلې دي او اوس د چارواکو په خبره په یو کیلومتر کې د ښار سختې جګړې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانې دي. په همدې ارتباط د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیري سره مو مرکه کړې ده. نامنه او جګړې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې روانې دي، خو هلمند، کندوز او اروزګان هغه ولایتونه دي چې پکې په دې وروستیو وختونو کې وخت په وخت جګړې د دغه ولایتونو د مرکزي تر مرکزي او ښاري سیمو رسیږي. دغلته خلکو وخت په وخت پراخ او قاطع پوځي عملیاتو غوښتنې کړي څو وسلوال مخالفان لږ تر لږه له مرکزي سیمو په شا کړي. خو لا هم په د ښارونو او تڅیر مجګړې پیخي یورستې پیخي د کندوز چې ویل کیږي وسلوال طالبان یو ځل بیا ښار ته نږدې امنیتي ځواکونو سره په نښتو اوښتي. د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي دولت وزیر سره اجمل اند په همدې مسله مرکه کړې او لومړی تر دې دمه د کندوز حال پوښتلې.
زمونږ د کماندو کتاب د شلمې پامیر فرقې کتاب هلته موجود دي، هوایي قواوې هم موجود دي. تر اوسه پورې داسې کوم پیښه نه ده شوې چې هلته خدا نخواسته د کندوز ښار ته کوم تهدید موجود وي، جدي تهدید. تنها یو مشکل چې دا دی هغلته مخالفینو په کورونو کې ځای نیولی دی، د خلکو په کورونو کې، د خلکو د کورونو نه هغه هم د ښار نه بیرون ډزې کوي. مونږ ډېر کوښښ کوو چې په ډېر احتیاط سره د دې لپاره چې ملکی خلکو ته تاوان ونه رسیږي، ملکی تلفات رامنځته نه شي، د دې لپاره احتیاط کوو. د هغوی قواوونه هم په احتیاط باندې ګټه پورته کوو، د توپچي قواوونه هم په احتیاط باندې ګټه پورته کوو.
جنرال صاحب وزیري، کندوز، هلمند او په دې وروستیو کې اروزګان درې هغه اسي پذیره ولایات دي چې ډېر کله ورسره ورکې تاسو له مخالف وسلوالو سره مرکزونو ته نږدې په اخوډب او جګړه کې اخته یې. د دغه ولایتونو وخت نا وخت تاسو ته غږونه راپورته کیږي چې دلته باید تاسو درانه او پاخه اقدامات وکړئ. دا راته وایي په تیرو څو میاشتو کې څه د دې سبب شوی چې همیشه هلمند، کندوز او همداسې په ترینکوټ کې ښار ته ډېر نږدې له مخالفینو سره په جګړه واوري.
افغانستان کې جګړه ده، تاسو دې ته فکر وکړئ چې دلته بهرنیان دي، مرسته ورسره کوي، ټول جهان په دې باندې پوهېږي، په دې باندې خبرې کوي. په هلمند کې هم د دښمن پلان دی، شاته استخباراتي لاسونه دي. په کندوز کې هم دښمن دی، شاته استخباراتي لاسونه دي. په ننګرهار کې داعش او نور قوتونه شاته استخباراتي لاسونه دي. اعلان ناشده جګړه ده. د دې خواته تاسو وګورئ د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا او نورې شوراګانې چیرته موجودیت لري. منظم د دوی سره مرسته کیږي، دوی راځي. مګر تاسو ولیدل چې د دښمن پلانونه ټول په افغانستان کې ناکام شوي دي. دوی ونه چې کوم مرکزونه جوړ کړي، یا هغه د دوی شوم پلانونه چې و چې خپلې شوراګانې به انتقال کړي، د هغو ټولو موږ مخه نیولې ده. موږ جګړې تاییدوو، مګر دا نه شو تاییدوله چې دوی کوم موافقت ته رسېدلي وي.
یو انتقاد کیږي جنرال صاحب چې وایي د تاسو ترمنځ، د بېلابېلو امنیتي ادارو ترمنځ نه هماهنګي یا نه همغږي هم د دې سبب شوې ده چې وسلوال مخالفین ښارونو ته نږدې راورسیږي.
وسلوال پوځ د پولیسو او د ملي امنیت څخه وي. منځ کې ټول پلانونه په ستر درستیز کې، د دفاع وزارت چې په راس کې لوی درستیز دی، د هغه له خوا نه جوړېږي چې په هغې کې معین امنیتي د مالي ارګانونو معین او د ملي امنیت معین په کې اشتراک لري. د هغوی په مشوره جوړېږي، هماهنګ جوړېږي او بیا په ولایتونو کې تطبیقېږي. په تکتیکي برخه کې کله چې کله نه هماهنګي راځي، دا په ټولو مبارزاتو کې، په ټولو جګړو کې کېدلی شي چې کله کله نه هماهنګي رامنځته شي. مګر زه تاسو ویلی شم چې کاملا د دې درې ارګانونو په منځ کې هماهنګي ده، د ولایتو په منځ کې هماهنګي ده او کوښښ کېږي چې نور هم دې ته بهبود ورکړي.
بله، د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره مو د وروستي امنیتي وضعیت او په کندوز او هلمند کې د سیمو د سقوط په اړه باندې د ازادي رادیو مرکه واوریده.
د افغانستان لپاره په یوه مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So the Bruxelles conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Bruxelles conference da Afghanistan hukumat da munsajam adakhmand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Bruxelles da conference par le Azadi radio khabar shay.
د بروکسل کانفرنس با سبا او بل ورځ د افغانستان په ورځ جوړ شي، د افغانستان په خاطر جوړ شي او تمه ده نږدې او یا هیوادونه او درش نړیوال سازمانونه له افغانستان سره خپلې مرستې بیا اعلان کړي. تاسو هم کولی شئ دا چې افغانان له دغه کانفرنس څخه انتظار لري له موږ سره خپل نظر په مستقیم ټلیفوني تماس کې شریک کړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999 203 540 او بل شمیره ده 0 800 202 255. شمیره بیا تکراروم 0 800 99 203 540 او بل شمیره 0 800 202 255. ده بروکسل کانفرنس خدا افغانانو انتظار څه ده په لنډه توګه باندې نو مخلی او بیا ورسته نظر شریکوي. اوس ورزو ریپورت ده افغانستان د مالی وزیر د بروکسل کانفرنس په درشل کې هیله څرګنده کړې چې د بروکسل په غونډه کې به د مرستو شویو پیسو زیاته برخه د افغانستان د ملي بودیجې لارې په مصرف ورسیږي. اقلیل حکیمی د دوشنبه پرس په کابل کې خبرلونه ته وویل په دې اړه په بروکسل غونډه کې لمرسته کوونکو سره په تخنیکی اړخ هم خبرې کیږي. رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د مالی وزیر وای د بروکسل لغونډې د افغان حکومت ته مدا دی چې نړیوال د وی پیوړی سیاسي ژمنې ترڅنګ تر 2000 کال پورې له افغانستان سره خپل مالی مرستې وغځوي. اقلیل حکیمی د دوشنبه په ورځ د بروکسل غونډې ته تر تک د مخه په کابل کې خبريالانو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د بروکسل په غونډه کې به د مرسته شویو پیسو زیاته برخه د افغانستان د ملي بودیجې لپاره مصرف شي.
انتظاراتی که ما از
هغه هیلی چې موږ د بروکسل غونډې لرو دا دی چې مرسته سوي پیسې زموږ ملي بودیجې ته انتقال سي. په دې سره به د مصرف سوي پیسې فیصدي لوړه سي. دا هغه خبرې دي چې ورباندې بحث کیږي. موږ په تخنیکی برخه کې ورباندې بحث کړی. موږ د دوستانو او دوستان زموږ په موقع پوهیږي. ان شاء الله د حکومت لارې د مرسته سوي پیسو د مصرف فیصدي به لوړه
شي. هغه د حکیم زیاتوي چې د افغان حکومت په ادارو کې د بودیجې د مصرف په برخه کې ظرفیتونه لوړ سوي خو د بشپړ قناعت وړ نه دي. اقلیل حکیمی د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې ویلی وو تمه ده چې افغانستان د بروکسل په کانفرنس کې له 3.5 میلیارد ډالر ژمنې نه زیاتې مرستې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په هدف بروکسل کانفرنس د راتلونکي سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د نړۍ د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ سي. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ لوړ پوړی افغان پلاوی د بلجیم مرکز بروکسل ته روان شوی. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وای اروپایي ټولنه په پام کې لري چې د دوه اړخیزو جدي شرایطو لاندې په امتحاني ډول خپل مرسته شوې پیسې د افغانستان د بودیجې لپاره مصرف کړي. فرانس مایکل میلبن له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه به په دې برخه کې جدي څارنه وکړي.
هغه اقدام چې د اروپایي ټولنې لخوا ترسره شي هغه دا دی چې د اروپایي ټولنې د مرسته سوو پیسو عمده برخه به د افغان حکومت د بودیجې له لارې مصرف شي. البته په ازمایشتي ډول دوه اړخیز جدي شرایط لاندې دي.
ښاغلی میلبن زیاتوي په دې برخه کې موجوده خطرونو ته په کتو به موږ له دې پیسو جدي څارنه وکړو. د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی وای که د نړیوالو لخوا مرسته شوی پیسې د افغان حکومت د بودیجې له لارې مصرف سي نو خلکو ته به یې زیاته ګټه ورسیږي. ښاغلی جیلانی وای له بهرنیانو افغانان په خپلو ستونزو ښه پوهیږي او د حل ښه لاره ورته لټولی سي.
د بروکسل کانفرنس په اړه مو د مالیې د وزیر څرګندونې واورېدې چې هیلې وښوده په دغه کانفرنس کې مرسته کیدونکې پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف ورسیږي. په همدې اړه باندې ملک څنګه مو چې مخکې وویل د افغانانو انتظار څه دی دوه اورېدونکي له مخکې په ټلیفون کې په لاین کې لرو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا وروسته لنډ نظر د بروکسل د کانفرنس په اړه چې څه انتظار لري لاغنه.
سلامونه علیکم تاسو ته او د زادې رادیو ټولو قدرمنو اورېدونکو
هیله من چې جوړ روغ. بلې مهرباني وکړئ نظر خپل وایئ لنډه توګه باندې چې بروکسل کانفرنس نه ستاسو تمه څه ده.
د بروکسل کانفرنس څخه موږ ډېره منندوی یو د څه خبر په ځینې مرستې نور هم کړي دي د افغانستان سره، خو موږ باید دا ووایو چې دا ځینې مرستې باید په داسې شفافیت ډول سره په مصرف شي، او داسې مصرف نه شي چې هغه معلوم نه شي ډېرې د افغانستان سره ډېرې مرستې شوي دي که نور.
بله، مننه. مننه و امریدل چې د غوریدونکو د پیسو پر د مصرف شفافیت ټینګار وکړ. ور به شو بل اوریدونکو ته چې لزابل په انتظار ده.
موږ د کوم پوښي اندزابل څخه
د
کانفرنس په حق کوم دونه نظر وکولای شو چې دا د جګړې په وطن کې شروع دي، نو دا خامخا ورته وایي چې تاسو وطن نه شي خوندي کولای او په ملک کې جنگ او جګړې دي، نو په دې باندې به خامخا مرسته.
نو تاسو انتظار څه دی د کانفرنس؟ مو تاسو انتظار څه دی؟ لطفا خپل انتظار په اړه باندې وایي.
موږ انتظار دا چې پیسې به راشي خپل به یوسي.
نو څه غواړئ؟ باید څه وسی؟ بله،
دا غواړو چې په دې حکومت کې تشکیه راشي، باید دا جوړ شي، دا خلک نه کې خطا د خلکو په سترګو کې خاورې نه ورواشي، لغړ درواغ د خلکو کې وایي وایي چې ما پراتیږي.
مننه کوم توخي صاحب د ځینو اوریدونکو خبرې مو د بروسل د کانفرنس په اړه باندې واورېدلې. اوس به ورشو رضوان مراد ته چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر اشرف غنی د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف په درې ورځني سفر د بلجیم پایتخت بروکسل ته روان شو. د هلمند والی دفتر وایي د ناوې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قومندان د 5 سلویختو وسلوالو سره یو ځای وشل شوی دی. د کندوز روغتیا چارواکي وایي چې په ښار کې له روانو نښتو ورته تر اوسه پورې 15 ټپیان او یو مړی راوړل شوی دی. د ولسی جرګې مشر له حکومت غواړي چې په هیواد کې دروانو جګړو په وړاندې یو نوی امنیتي ستراتیژي برابر کړي. هنوایي وسلوالو د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوسټ پر یوې اډې برید کړی، یو سرحدي ساتونکی وژلی او یو ټپي کړی دی. د هغو 5 کسانو محاکمه نن د مسکو په پوځي محکمه کې پیل شوه چې د کرملین د وشل شوي منتقد بوریس نیمتسوف په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو فرمان سره د روسیې او امریکا ترمنځ د پلاتینیو د تنظیم او انتقال موافقه ځنډولې ده. پوتین ویلي چې دا موافقه د روسیې پر وړاندې د متحده ایالاتو د غیر دوستانه اعمالو له امله وځنډېده.
اوس به هم ورشو د سپورت نړۍ خبرونه چې نجیب زمان جوړ کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
رسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټکل سوی چې ډیر ژر د هندبال سیالي د مرکز او ولایتونو د سولو لوبغاړو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې به د هرات، غور، غزنی، پروان، لوګر، خوست، پکتیا ولایتونو او مرکز کابل څخه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نیازی د دغو سیالیو د جوړولو په اړه ویل دی وایي د دغو سیالیو د جوړولو هدف په هندبال ټیمونو کې د نویو قوانینو پلي کول دي چې د هندبال د نړیوال فدراسیون څخه مشته رسیدلې دي. د شاغلی نیازی په خبره دغه سیالي به د میزان په 15 نیټه پیل او د 4 ورځو لپاره به دوام وکړي. په سمنګان کې د فوټبال د منتخبه ټیم د جوړیدو په هدف سیالي روان دي. د سمنګان د بدني روزنې امیر سردار دولتزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د مرکز او ولسوالیو د 13 ټیمونو د لوبغاړو ترمنځ جوړې شوې دي. شاغلی دولتزی وایي چې دغه سیالي د سمنګان ولایت د فوټبال د منتخب ټیم د جوړیدو په هدف په لاره اچول شوې دي. نوموړی وایي چې دغه سیالي نیوې میاشت راهیسې پیل او د روانې اونۍ تر پایه به دوام ولري. او د اسپانیا د فوټبال لیګ د سیالیو په دوام تیر شپه د اسپانیا د سلتا ویګو ټیم بارسلونا ټیم ته مات ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې د سلتا ویګو ټیم 4-3 په وړاندې بارسلونا ته مات ورکړه. دغه سیالي تیر شپه د اسپانیا د ویګو شار په بولایدس سټډیوم کې وسوه.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. په دغه نیمایي کې به د افغانستان د ولسي جرګې د هغې اندېښنې په اړه درته رپورټ خپور کړو چې وایي حکومت باید د روانو امنیتی حالاتو د کنټرول لپاره او د جګړو په خاطر یو نوې ستراتیژي جوړ کړي. همدارس بل مهم مطلب مو البته د افغانستان کې د اروپای ټولنې له سفیر دوت ملبن سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه ده چې هیله ده ټول را سره واورئ. لومړی به ورشو د ولسي جرګې راپور ته. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د روانو جګړو په وړاندې یو نوې امنیتي ستراتیژي جوړ کړي. دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې ویل د حزب اسلامي سره سولې ته تر رسیدو وروسته دښمن او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې په هیواد کې حملې ډېرې کړي، نو په کار ده چې باید امنیتي ستراتیژي جوړه شي. یوسف خان زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې د هیواد په څو ولایتونو کې یو ځای جګړو اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې لاغې وروسته چې وکیلانو د بیلابیلو ولایتونو د امنیت په اړه اندېښنې ښکاره کړې وویل چې هلمند، اروزګان، فراه، کندوز او غور ولایتونه دا مهال تر سختو ګواښونو لاندې دي او هر وخت یې د سقوط احتمال کېدای شي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې د روانو جګړو په اړه نوې ستراتیژي غوره کړي. دی وی د سیمې استخبارات ډیره هڅه کوي چې د سولې پروسه بې نتیجې او بې ګټې تمام شي، نو ځکه باید ولسمشر او اجرایه رئیس د هیواد د مشرانو سره د یوې ځانګړې غونډې او همدارنګه د پخواني ولسمشر له نفوسه چې په هلمند او اروزګان کې لري او د ملي شورا له امکاناتو د ولایتونو په کچه ګټه واخلي تر څو ځواب ویونکي ستراتیژي موجوده وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د حزب اسلامي سره روغې جوړې ته رسېدلی خو نورو خواوو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. په ولسي جرګه کې د هلمند او کندوز استازي وایي چې وسله والو مخالفینو جګړه د دوی ولایتونو تر مرکزونو رسولې ده. ولسی جرګه په داسې حال کې د بیلابیلو ولایتونو د امنیت وسلوالو مخالفینو لخوا د ځینو سیمو د سقوط د ویرې په اړه اندېښنه څرګندوي چې دا مهال د هیواد په جنوب لویدیځ، مرکزي، ځینې شمالي سیمو او لویو لارو کې وسلوالو مخالفینو خپلو فعالیتونو او حملو ته زور ورکړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو په وړاندې پیاوړي پالیسي شته خو مخالفین د جګړو د فصل وروستی زور ازمایي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغو ولایتونو کې چې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه موجود دي د افغان ځواکونو ټولې قطعې موجودې او وخت په وخت پلان شوي عملیات ترسره کوي.
دا د دشمن پلانونه دي چې دوی غواړي د جنگي فصل په اخرو کې په څو نقطو کې بریدونه وکړي، مګر یو شی چې ډېر روښانه دی هغه د وسلوال پوځ عهد او پیمان دی چې هر چېرته دوی سر پورته کوي دوی هغوی سر کوبۍ له منځه وړي.
له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په افغانستان کې د القاعدې، طالبانو، داعش او حقاني شبکو په څیر د بیلابیلو تروریستي ډلو یو ځای فعالیتونو ګواښونه ډېر کړي دي. د دفاع وزارت وایي چې دا مهال یې د هیواد په 15 ولایتونو کې عملیات روان دي او هغه راپورونه ردوي چې ګواکې په روانه جګړه کې د افغان چارواکو او ځواکونو ترمنځ لازمه همغږي نشته.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خوس ازادي رادیو تاوي است. راپورونه وايي د افغانستان او هند اړیکو د نږدې کېدو له کبله په پاکستان کې ډیره افغانان له خورا زیات ستونزو سره مخ شوې دي. پاکستانی چارواکي دا نه مني چې غني د نوې ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکې چې د افغانستان او هند ترمنځ د همکاري او پراخیدل به د کډوالو په وړاندې د پولیسو او عوامو د ناوړه چلند لټوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر چټک شوی دی. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
په پاکستان کې ډیر افغان کډوال وایي د هند او پاکستان په اړیکو کې د کړکېچ له کبله د دوی ژوند حل تاریخ شوی دی. اکثر هغه کډوال چې افغانستان ته ستنه شوی وایي په پاکستان کې ځکه له ستونزو سره مخامخ و چې د افغانانو په وړاندې حتی په عوامو کې کرکه زیاته شوې ده او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې خورا زیات نږدې شوې دي. رویټرز خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې لیکي چې اکثر پاکستانیان هند ته د پاکستان د ستر دښمن په سترګه ګوري او اوس چې د کابل او نوی ډیلی اړیکې نږدې شوي د افغانانو په وړاندې د عوامو احساسات هم بدل شوي دي. رویټرز افغانستان ته د ستنه شوي کډوال سمیع الله له قوله لیکي چې هغه وایي عام خلک اوس په پاکستان کې ډیر افغانانو ته د هندو خطاب کوي په داسې حال کې چې پخوا به یې کابلیان بلل. سمیع الله وایي خلک ورته وایي چې افغانانو له هند سره دوستي غوره کړې ده نو ځکه تاسو هم باید هند ته ولاړ شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای ل پاکستان د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر چټک شوی دی. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د دفتر مشره مایا امیراتونګا رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې خپل هیواد ته ستانه شوي افغانان ځینې د خپلو خپلوانو په کورونو کې دیره دي، خو ځینې نور یې دا امکان هم نه لري. میرمن امیراتونګا وایي اکثر د خلک له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. یو شمیر افغان کډوالو په پا پاکستان کې له دوی سره د ناوړه چلند او نورو ستونزو په اړه له ازادۍ راډیو سره هم خبرې کړې دي. د کراچۍ ښار له سوراب کوټ څخه له خپلې کډې سره افغانستان ته روان 22 کلن جمال وایي چې د مهاجر کارتونو له لرلو سره سره پولیسو له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کاوه.
کراچۍ کې حالات خراب وي، پولیس سره تنګول دغه دوجرالهغهکارغوشمچرمچرکارمچرکارمچرشکارکېدبسنوکشاتکپیسېاسدپیسېبیرانسدغدوجمژرالهزماپیدایشحالتسوددرشپنځدرشکارکېچالتمژراغلی.
د بغلان اصلی اوسیدونکی عبدالکریم وایي چې په کوټه ښار کې د 25 کالو له تیرولو وروسته د قانوني اسنادو له درلودو سره سره خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوی دی.
حکومت تنګول نه کار موږ ته د اصلي کار ونو لږ ځنګ تکلیف راکول موږ ته دی بیا څه مشکلات موږ خپل ځانه پارغول چې هغه مې کول بیا موږ ته دوه سبزۍ په مخې دی شسي ونو هغه هم دغه رقم د خلک اوازي د کراچي کم دغه رقم دی، په کوټه کم دغه رقم دی، نو موږ خپل دغه آخر مجبور سول موږ خپل وطن ته روان یو.
د کابل د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی سپینګیری مرجان وایي چې ناڅاپه او له چمتووالي پرته افغانستان ته ستنېږي.
ما نوم مرجان ده، جای مې ګلدره او شکردره مې اثري په تورخم کې وای په سپور د لاړم هغسې په لوګر په ګردیز په خوست راغلم روپۍ مرسکه لاړې چې څو روپۍ هغه پاکې لاړې اوس دلته کنډوالی دي ځمنه مې پیسې سته نه خرچه راسره سته چې زه په څه رقم لاړ شم.
د رویټرز راپور زیاتوي چې حتی په کشمیر کې د هندي او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو مخکې هم په پا پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو ژوند ستونزمن شوی و. رویټرز د روان کال په جون میاشت کې د سلما د بند پرانیستو او نورو پروژو ته چې د هند په مرسته په افغانستان کې جوړې شوي او جوړیږي اشاره کوي او لیکي چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو پراختیا د اسلام آباد او کابل اړیکې ساړه او ترنګل کړل، خو پاکستانی چارواکي د افغانانو د سیستماتیکې ځورونې ادعاګانې ردوي او وایي چې د دوی هیواد له افغانانو سره خورا زیاته میلمه پالنه کړې. په کابل کې د پاکستان د سفارت ویان اختر منیر رویټرز اژانس ته ویلي دي چې د هند او پاکستان اړیکې د افغان کډوالو له مسلې سره هیڅ ارتباط نه لري. خو رویټرز د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پاکستان د پوځ له یو افسر سره هم په دې اړه خبرې کړې. د افسر چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې د پاکستان خلکو د افغان کډوالو میلمه پالنه وکړه، هغوی ته یې په خپلو کورونو کې ځای ورکړ او افغانستان باید د دې هیواد منندوی وي، خو برعکس افغانستان له هند سره ملګری شو او دا داسې ده لکه څوک چې پرتا له شا د چړې گذار وکړي. په افغانستان کې له څلورو لسیزو جګړو وروسته د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په پا پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال استوګن دي، په داسې حال کې چې ویل کېږي له 2 میلیونه زیات نور هلته بې له قانوني اسنادو ژوند کوي.
د شبرغان له ګازو د برېښنا د تولید تړون د ولسمشر غنی په حضور کې د اوبه او برېښنا وزارت او د بیات ګروپ ترمنځ لاسلیک شو. د اوبه او برېښنا وزیر د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل بیات ګروپ به په دغو درې پړاوونو کې پر دې پروژې 250 میلیونه ډالره پانګونه وکړي. د شوې هوکړې له مخې به د بیات پاور کمپنۍ تر راتلونکو 6 میاشتو په جاوزجان کې له ګازو 250 میګاواټه برېښنا تولید او د 140 میګاواټ نورې برېښنا د تولید عملي طرحه حکومت ته وړاندې کړي. تفصیل د حدیث پر دې سپر راپور کې
په جوزجان کې د ګازو د پراخو طبي زیرمو څخه د برېښنا د تولید تړون د دوشنبې په ورځ د اوبو او برېښنا وزارت او د بیات پاور کمپنۍ ترمنځ په ارګ کې د ولسمشر غنی په حضور کې لاسلیک شو. د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې بیات پاور کمپنۍ به په دریو پړاوونو کې له ګازو د 192 میګاواټه برېښنا د تولید پروژه بشپړه کړي. د ښاغلي عثماني په خبره د افغانستان اقتصادي عالي شورا اوس یوازې د لومړي پړاو چې 50 میګاواټه برېښنا د تولید پروژه ده منظوره کړې ده.
شورای عالی اقتصادي دولت
دی وی د افغانستان اقتصادي عالي شورا دغه پروژې لومړی فاز تایید کړی دی. په دریو میاشتو کې دوی باید له ګازو د برېښنا د تولید لپاره پرمختللي ټکنالوژي معرفي کړي او په دې برخه کې د چاپیریال موضوع ته هم پام وکړي. له غازو نه د برېښنا د تولید پر پروژې د بیات پاور کمپنی 250 میلیون ډالر پانګونه کوي، خو افغان حکومت یوازې د لومړی پړاو د عملی کېدو قرارداد لاسلیک کړ. د بیات پاور کمپنی په داسې حال کې له غازو د برېښنا د تولید پر پروژې پانګونه کوي چې تر دې وړاندې د واویا په نوم ترکی کمپنی هم د کچکی بند د دویم فاز پر جوړېدو 200 میلیون ډالر او د الیکوزی ګروپ د سروبي د برېښنا د دویم بند پر جوړېدو 300 میلیون ډالر د پانګونې ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د انرژي د برخې یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم افغاني کمپنۍ د ظرفیت له اړخه مشکل لري، خو دا چې دوی د انرژي په برخه کې پانګونې ته حاضرېږي دا په خپله د ځان بسیاینې پر لور خورا مثبت ګام دی. د انرژي د برخې کارپوه ډاکټر فاروق اعظم:
زه فکر نه کوم چې دې کار کې ډېر غټ مشکلات وي. مشکلات خبره یوازې دا ده چې آیا په قرارداد کې به فساد نشته وي او یا د قرارداد په تعامل کې به فساد ونشي. نور نو د داخلي کمپنۍ سره قرارداد یو څه اقدام دی.
د ښاغلي اعظم په خبره که حکومت کورنۍ او بهرنیو کمپنیو ته د انرژۍ د سکتور او په نورو برخو کې د پانګونې لپاره لا نوره مناسبه زمینه برابر کړي، لري به نوي چې د نړۍ ډېرې مشهوري کمپنۍ هم په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې پاوز په حلب ښار کې پر یاغیانو غږ کړی چې تسلیم شي. د دې معاصره شوي ښار په مختلفو برخو کې تر اوسه شاوخوا 2.5 لکه کسان په سختو شرایطو کې ژوند کوي. مرستندوی ادارې په سیمه کې د یاغیانو پر سنگرونو د روسیې او سوریې د حکومت د هوایی بمباری له امله نه دي توانېدلي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سوریې پوز پر مخالفه وسلوالو ځواکونو غږ کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او له محاصره شوي حلب ښار څخه ووځي. دا ښار له څه مودې راهیسې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د الوتکو تر حملو لاندې دی. د سوریې پوز دغه غوښتنه د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې کړې چې د سوریې او روسیې الوتکو د یاغیانو پر سنګرونو په لسګونو بمباري کړې. ویل کېږي شاوخوا 2.5 لکه ملکي وګړي د دې ښار په هغو برخو کې اوسي چې د حکومت ضد ځواکونو په کنټرول کې دي. د سوریې پوز په یوه خبر پاڼه کې چې دولتي خبري آژانس سنا خبره کړې ویلي چې یاغیان په حلب کې له خپلو سنگرونو ووځي او ملکیان دې پرېږدي چې خپل عادي ژوند وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د روسیې او سوریې ځواکونه به د هر هغه مخالف وسلوال لپاره د امن لاره خوندي او ورسره مرسته وکړي چې له جګړې لاس اخلي. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر سټیفن او براین پر حلب چې د سوریې دوهم لوی ښار دی د حملو د درولو لپاره د نړیوالو له لوري د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. او براین په حلب کې بشري وضعیت دوزخ ته ورته وباله او ویل چې خلک نه اوبه نه ډوډۍ نه برېښنا او نه هم درمل لري. هغه زیاته کړه د حلب په ختیځ کې د روغتیایي خدمتونو سیستم تقریبا فلج دی او روغتیایي مرکزونه یو په بل پسې بمبار شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پر سوریا او روسیې سخت انتقاد وکړ. هغه په برمنګهام کې د وینا په ترڅ کې وویل:
It is the continuing savagery of the Assad regime against the people.
دا په حالت کې پر خلکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د وحشیګرۍ او هم په هغو اعمالو کې د روسیې د لاس لرلو دوام دی چې ښکاره جنګي جنایت بلل کېږي. په روغتونونو بمباري له دې سره سره چې دوی پوه دي چې هغه روغتونونه دي او له روغتونونو پرته بل څه نه دي، دا کار د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پروسه ناممکنه کوي او د کډوالۍ بحران چې رسیدګي ته یې تیر 2015 کال اروپا له ستونزو سره مخامخ شوی وه اوږدوي. لبل خو د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې دفتر په لندن کې دی د یکشنبې په ورځ ویل چې یاغیانو او د سوریې حکومت ځواکونو او ملاتړو یې د دې ښار په مختلفو برخو کې د توپونو ډزې تبادله کړې. دغه ډلې وویل چې د روسیې هوایي بمباریو د رژیم له ځواکونو سره مرسته کړې چې د دې ښار په شمالي برخه کې پرمختګ وکړي او ځان هغو څنډو ته ورسوي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي. په عین حال کې پرون په بروکسل کې اروپایي ټولنې له ملګرو ملتونو سره په هماهنګۍ د بشري مرستو یو نوی پلان وړاندې کړ، خو ویل چې عملي کېدلې د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو همکاري ته اړتیا لري. د دغه پلان له مخې په حلب کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې تر 130,000 کسانو ته اوبه ډوډۍ درمل او نور د اړتیا وړ مواد رسول کېږي او هغه کسان له سیمې ایستل کېږي چې عاجلې درملنې ته اړتیا لري. په سوریه کې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه له 2.5 لکه ډیر کسان وژل شوي او د دې هیواد د نفوسو تقریبا نیمایي برخه یعنی شاوخوا 11 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان د ازادي رادیو خپرونې په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اتنیویش میره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر په 2269 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د تازه خبرونو او تازه مجلسونو د لیدلو لپاره دا چې په هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه باندې به وي څه مهم خبرې راځي، د ازادي راډیو فیسبوک هم تعقیب کړئ. په ځینو حالاتو کې ژوندي مطالب او ویډیوګانې په فیسبوک کې هم درته خبرو. پته مو ده facebook.com/azadiradio. اوس به ورشو د پروګرام وروستي مطلب ته چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیر فرانس مایکل میلیبان سره د بروسل د کانفرنس په درشل کې مرکه ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي د هیله مند چې نړیواله ټولنه د بروسل په غونډه کې تر راتلونکو څلورو کلونو له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی میلیبان د مرکې په یوه برخه کې وایي چې نړیواله ټولنه په خاصه توګه اروپایي ټولنه او نړیوال متحدین به له افغانستان سره د بروسل په کانفرنس کې د سولې او ثبات د همکاریو په برخه کې نوی باب پرانیزي. له دې وروسته به نړیواله ټولنه ډیر تمرکز د افغانستان د سولې او ثبات د راوستلو په سر کوي. زموږ همکار ایمل سنجیده له فرانس مایکل میلیبان سره د بروسل د ناستې په اړه لنډه مرکه کړې ده چې پښتو ژباړه تاسو ته خبرو. همدارس به په همدغې مرکې سره زموږ پروګرام پای ته ورسیږي.
Thank you very much Mr. Ambassador for giving us the time for this interview.
خغلی سفیر ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پیل کې غواړم د ملي والی حکومت د ژمنو په اړه، البته هغه موضوعاتو په اړه چې نړیواله ټولنه ورته اندېښنه لري، او دا چې د افغانستان حکومت څومره توانېدلی چې خپل ژمنې پوره کړي، ساسو نظر واخلم.
زما په فکر د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره خپلې تیرې کړې ژمنې په ښه توګه عملي کړې، خو نیمګړتیاوې هم شته. په مجموع کې د افغانستان حکومت لاسته راوړنې د منلو وړ دي، او دغه لاسته راوړنې له نړیوالې ټولنې سره هم شریکې شوي دي. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د بروکسل په غونډه کې به پر یوه نوي هوکړه لیک خبرې او دغه هوکړه لیک به لاسلیک شي، تر څو نړیواله ټولنه وکولی شي د افغانستان له حکومت سره خپلو مرستو ته په استثنایي او دوامداره توګه دوام ورکړي، تر څو په افغانستان کې د اصلاحاتو زمینه برابره کړو.
یو له هغو موضوعاتو څخه چې د افغانستان حکومت ژمنه کړې څو پر هغې کار وکړي، له فساد سره مبارزه ده. او دغه راز د کابل بانک نامتو قضیه چې څه موده وړاندې تاسو یې په اړه خبرې هم کړې وې، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ پر میکانیزم بیا کتنه وسي، او د یو پلان په چوکاټ کې، او یا هم له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په څیر عمل وسي.
آیا نړیواله ټولنه د کابل بانک د قضیې په اړه د افغانستان حکومت له کړنو راضي ده؟
د کابل بانک قضیه یو مشخصه قضیه ده، او د دغې قضیې په تړاو د قناعت وړ کارونه ترسره سوي، خو کومې نیمګړتیاوې چې د دغې قضیې په څیړلو کې سته موږ یې اندېښمن کړي یو، او په اړه یې له حکومت غواړو څو خپلې ژمنې په جدي توګه عملي کړي او دغه قضیه وڅېړي.
د بروکسل غونډې ته څو محدودې ورځې پاتې دي، آیا فکر کوئ چې د حکومت د مشرتابه تر منځ ناخوالې به د بروکسل غونډې پر پایلو منفي اغېز ونه کړي؟
زه داسې فکر نه کوم. زه ډاډه یم چې دواړو رهبرانو درکړې چې باید بروکسل غونډه کې په واحده توګه عمل وکړي، او نړیواله ټولنه افغانستان ته جدي توجه لري، او په نیویارک کې هم افغانستان ته د مرستو او دغه هیواد د موضوعاتو په اړه څو غونډې ترسره سوي، او د بروکسل په غونډه کې له افغانستان څخه قوي ملاتړ کیږي. د افغانستان رهبری باید دا درکړي چې نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې سیاسي ثبات ډېر مهم دی، څو له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ګټورې مرستې زمینه برابره سي، تر څو افغانستان د سولې او ثبات په لور یوړل سي، او دغه پیغام به پروشانه او دوړخیزه توګه د بروکسل او عمومي غونډو کې بیان سي، او پر دې موضوع به ټینګار وسي.
ګارډین ورځپاڼه کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکل شوی چې ښایي بروکسل غونډه کې او د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره عمده شرط دا وي چې د افغانستان حکومت افغان کډوال ومني. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د ګارډین مطلب د یو نیم کال مخکې خبر دی چې دوست او بروکسل غونډې سره تړاو نه لري. البته اروپایي ټولنه هڅه کوي څو د غیر قانوني کډوالو موضوع او ستونزه په ګډه اواره کړي او په دې اړه عملي حل لاره پیدا کړي، خو دا موضوع له سیاسي اړخه اروپایي سیاستوالو ته ډېره مهمه ده، ځکه چې خلکو ته باید د کډوالو په اړه مشخص ځواب لري. پرته له هغې به هغوی ته د یوې عمده ننګونې په توګه پاتې سي. موږ په دې اړه یو لړ پرمختګونه ترلاسه کړي او هیله من یو چې په راتلونکي کې په دې اړه تفاهم ته ورسیږو. بروکسل غونډه کې به پر عمده موضوعاتو تمرکز او د افغانستان د راتلونکي او پراختیا په اړه به خبرې وسي.
یوه موضوع چې مکررن په افغانستان کې مطرح کیږي دا ده چې نړیوالې مرستې د افغان حکومت له لارې ولګول شي او د مالي بنسټونو د ظرفیت موضوع دې هم په پام کې ونیول شي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
انډول ستونزمن دی، ځکه که له یوې لورې د افغانستان حکومت لخوا مرستې ولګول سي ډېرې به ګټورې وي، ځکه چې دغه مرستې تر ډېره خلکو ته رسیږي، او له بل لورې افغان حکومت ته په ورکړل سوو مرستو کې د ناوړه ګټه اخیستنې او فساد خطر هم تر سترګو کیږي، چې په یقین سره دا به د دې لامل سي چې د مرستو یوه برخه ضایع سي. کوم اقدام چې اروپایي ټولنه به یې وکړي دا دی چې د نړیوالې ټولنې د مرستو عمده برخه د حکومت د بودیجې له لارې ولګول سي. البته د یو جدي دواړخیزو شرایطو لاندې او دغه اقدام به امتحاني وي. په دې برخه کې ستا خطرونو ته په کتو سره به موږ له دغې پروسې څخه جدي څارنه وکړو. هیله مو دا ده چې مالي سیستم پیاوړی سي، ځکه د دغه سیستم له پیاوړي کېدو سره به د هغې ګټې هم د اروپایي ټولنې په مرسته او مالیه ورکوونکو په پیسو او هم نورو مرسته کوونکو کې احساس سي، او فکر کوم دا یوه ښه طریقه ده. بالاخره هیله من یو څو نور هیوادونه قانع کړو چې د افغانستان د بودیجې له لارې مرسته وکړي او مرستې ولګول سي، خو افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدي توګه ژمن واوسي څو یو قوي سیستم رامنځته سي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، افغانان د بروکسل غونډې پایلو ته ډېر هیله من دي. خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
موږ له افغان حکومت سره د همکارۍ د یوه نوي پړاو په پیل کې یو. بروکسل غونډه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ پر دوو عمده بدلونونو تمرکز وکړي. له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ کې لومړنی او تر ټولو مهم بدلون دا دی چې په جګړه کې د بریا پر ځای د سولې په بهیر کې پر بریا تمرکز وسي. که څه هم د سولې په پروسه کې ستونزې سته، خو راتلونکي څلور کلونه په مخ کې لرو څو پر دغې پروسې کار وسي، او په دغو څلورو کلونو کې به نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره کار وکړي څو ټاکل سوو اهدافو ته ورسیږي. او دوهمه موضوع دا ده چې سیمه ییز اجماع رامنځته سي تر څو ګاونډي هیوادونه له پخوانه زیات له افغانستان سره همکاري وکړي او د سولې او ثبات په وړاندې ډېر مسؤلیتونه احساس کړي. موږ ټول په دې پوهیږو چې ستراتیژیک رقابتونه او کورني ستونزې د دې لامل سوي څو په افغانستان کې وضعیت کړکېچن سي، چې باید د دغې ستونزې لپاره حل لاره ولټول سي. زه د بروکسل غونډې ته هیله مند او خوشبینه یم، او د راتلونکو څلورو کلونو لپاره مرستې به هم شوي، او باید هڅه وسي چې د تیرو څلورو کلونو په پرتله راتلونکو څلورو کلونو کې لا زیاته پاملرنه وسي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیر فرانس مایکل میلیون سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېدله. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې دغه پروګرام په پیل کې د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه اورېدل، و مو اوریدل چې په کندوز کې ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. تازه راپورونه دا دي چې په دغه ښار کې وسلوال طالبان د ښار ځینو مرکزي سیمو ته ننوتلي دي، او اوس وخت د ښار مرکزي سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان همدا شیبه له کندوز له موږ سره په تلیفوني تماس کې دي. اریان صاحب، مهرباني وکړئ تازه خبر څه ده؟
سلام، جگڑا
بله، دوی څو ویل آیا افغان فوجان مقاومت کوي که څنګه، یا افغان فوجان خپل سنگرونه پریخي دي؟
دوی ویل چې افغان پوځیانو خپل سنګرونه پرېښي دي. دوی ویل چې اوس مهال د کندز ښار د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
بله، په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل اریانو چې د کندز ښار د ځینو سیمو د سقوط په اړه باندې رپورټ ورکوو. تازه خبره دا وه چې د کندز ښار ځینې مرکزي سیمې او چوک د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی او اوس وخت وضعیت هلته وخیم دی. ویل کېږي چې افغان پوځیانو، البته د کندز د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې افغان پوځیانو خپل سنګرونه پرېښي دي او اوس وخت په کندز کې په ځینو سیمو کې لا هم سخته جګړه روانه ده. په همدې سره یاد پروګرام پای ته رسیږي.